پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د هلمند پر مرکز لشکرګاه د طالبانو له حملو وروسته د سیالو ډلو ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې فریبا ظاهر خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټی کې، د هلمند په مرکز لشکرګاه کې بیګا هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه سوې ده. وروستي جزئیات په یو اوري. د روزګان ولایت په دهراود ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یو شمېر قوماندانانو په ګډون اتلس طالبانو د وژل کېدو ادعا سوې، او د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحمان یو ځل بیا د دې هیواد د ولسمشر په توګه وټاکل سو. د خبرونو تفصیل. د هلمند په مرکز لشکرګاه شهر کې بیګا هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه سوې ده. د هلمند ولی ویان عمر ځواک وایي د غوم ځکنیو هوایي بریدونو کې طالبانو ته مرګوب لاړولی د خو کرشمیرې نه ده یاده کړې. نوموړی د غسیمو په اړه خبرې کوي چې عملیات پکې شوي دي.
افغان ځواکونو فعلاً د عملیات دي په نمبر یک شهر کې، نوی ولسوالۍ، ندلی ولسوالۍ او چنجي سیمه کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به ویلي چې په دغو دفاعي بریدونو کې تر اویا پورې وسلوال طالبان وژل سوي دي. پرون د لشکرګاه څلورمه حوزه طالبان ونیوله، او په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې لا هم د طالبانو په لاس کې ده. د ازادي راډیو خبریال دا هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د سرپنا او نورو اړینو توکو مرستې ته اړتیا لري او له خپلو ځایونو بې ځایه سوي دي. د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي په دهراود ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د یو شمېر قوماندانانو په ګډون د اتلسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د دغه ولایت امنیه قوماندان محمد خطاب خنجري نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دهراود ولسوالۍ په کښته لنډیاني سیمه کې وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوسته برید وکړه، او وروسته افغان ځواکونو ورسره متقابله نښته وکړه. نوموړی وایي په جګړه کې د یو امنیتي پوستې د قوماندان په ګډون درې ملي پولیس هم وژل سوي دي، او دغه راز لس ملکیان په دې جګړو کې ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پر دهراود ولسوالۍ طالبانو له تېرو شاوخوا درې اونیو راهیسې بریدونه پیل کړي او ولسوالۍ محاصره کړې. د سولې په خبرو کې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی وایي هیله مند دی چې په راتلونکو څو ورځو کې وروستۍ پریکړې ته ورسیږي. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجیه انوري ازادي راډیو ته وکړه.
د یو نظریات او غزینو په اړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت وړاندیز کړی، خای مقابل لوري داخلي بحثونه ولري. د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پوره هڅه کوي او هیله مند دي چې په راتلونکو څو ورځو کې په یو روښانه او سملار نقشه وروستي پریکړې ته ورسیږي.
اغلی انوري وویل د افغان دولت پلاوی هم له بیلابیلو خواو سره په دې وروستیو کې خپل سلام مشورې زیاتې کړې دي. د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره یو میاشت وتل، خو لا هم د خبرو لپاره د طرزالعمل په جوړولو لنجه نه ده هواره سوې. زموږ اخلاص د ریډیو ری. د تاجکستان په انتخاباتو کې امام علي رحمان یو ځل بیا د دې هیواد ولسمشر په توګه وټاکل سو. د دې هیواد د انتخاباتو کمیسیون نن د اکتوبر 12مه ویلي چې لومړنۍ رسمي شمیرې ښیي چې امام علي رحمان د رایو څه باندې 91% خپله کړې ده. په دې سره به نوموړی د پنځم وار لپاره یوه بله 9 کلنه دوره ولسمشري وکړي. ښاغلی رحمان له 1999 کال راهیسې څلور واره ولسمشري انتخابات ګټلي، خو هیڅ یو یې د لویدیځو څارونکو لخوا عادلانه او شفاف نه وګڼل سوي. اخوا په بلاروس کې پرون څه باندې 1500 کسان د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا نیول سوي دي. شلتنه نیول سوي کسان ژورنالستان یاد سوي. په بلاروس کې خلک د اگست 9مې ټاکنې چې په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو بریالی اعلان سوي، له درغلي او ډکه او ناقانونه بولي. دوی د الکساندر لوکاشینکو پر ضد هر اونۍ شنبه او یکشنبه مظاهره کوي چې تر اوسه پکې زرګونه کسان بندیان سوي دي. اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو ویلي چې د مظاهرو پر مهال امنیتي ځواکونو مظاهرچیان ځپلي، او دا وضعیت دوی ته د منلو نه دی. بلاروس د واکمن رژیم مخالف په تیر بیا د ولسمشری ټاکنو په خواني کاندیدا سویتلانا تخانوفسکایا وایي چې ټاکنې اصلا دی ګټلې، خو لوکاشینکو په درغلیو او زور ځان بریالی اعلان کړی. لوکاشینکو له شپږ ویشتو کلونو راهیسې په بلاروس کې واک چلوي. او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن پر روسیې د احتمالي بندیزونو او یو شمیر نورو موضوعاتو په اړه غونډه کوي. دوی د فرانسې او جرمني په هغه وړاندیز بحث کوي چې ویلي دي د روسیې د مخالف الکسی ناوالني مسمومول کې شکل روسانو او د نوویچوک زهري موادو د تولید پر بنسټ باید بندیزونه ولګول سي. دا وړاندیز وروسته تر دې وسو چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د اکتوبر پر شپږمه تایید کړي چې په جرمني، فرانسا او سویډن کې لابراتوارونه ښودلی چې د کرملین مخالف ناوالني په زهري مواد مسموم سوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نننۍ غونډه دغه ورځ د بیلاروس پر وضعیت، د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ جګړې او قرغزستان کې لټاکنو وروسته کړکېچن حالت باندې هم خبرې کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې خبرې مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. وباوري چې د لشکرګاه ښار په باباجي سیمه کې امنیت لا هم کړکېچن دی. په دې سیمه کې د دولت او طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي.
ځانګړي ساته او واکمنۍ ځواکونه د دې سیمې ته وضعیت کنټرول کړی دی. فلن مصروف دي چې څو شغل لا خپلې سیمې ته تاسو
پرې اړه به وروستي جزئیات واورئ. په نورو موضوعاتو کې، په اکوړه خټک کې د لسو افغان ماشومانو د نیولو او د هغو د راخلاصولو لپاره د کابل د هڅو له جزئیاتو به خبر شي.
یو څو کسان په ماشومان نیسي او وایي چې دا بیا اسناد دي، حال دا چې په زرهاو ماشومان هلته ټول بیا اسناد دي. هلته په مدرسو کې جذبې خو بدبختانه چې دې نه د افراطیت درسونه ورته ورکوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امام علي رحمان په سلو کې د نږدې یو نوي رایو په ګټلو سره د پنځم ځل لپاره د تاجکستان د ولسمشرۍ انتخابات وګټل. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث لرو. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ ورځو د خپرونې ټاپ موضوع ته. په هلمند کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دې ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې لا هم جګړه روانه ده. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې په تازه نښتو کې ډیرو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې او ډیری ځایي خلک بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې طالبانو هم د دې انتقادونو په وړاندې چې ولې د خپلې ژمنې خلاف پر لویو ښارونو برید کړی غبرګون ښودلی. په دې اړه نور حال له کابل نه ډیوه نادر راکوي چې دا شیبه د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره ده. ډیوې
په هلمند کې توده جګړه روانه ده. موږ د هلمند ولایت والی ویان عمر ځواک سره د جګړې د ورستي جزئیاتو په اړه وغږیدلو. هغه هغه ورستي جزئیات چې موږ ته راکړي په هغه کې وایي چې په هغه سیمه چې د طالبان لخوا نیول شوي وي هغلته افغان امنیتي ځواکونه رسیدلي دي، خو تر اوسه پورې هغوی نه دي توانېدلي چې هغه سیمې دې بېرته ونیسي. د ځواک په وینا چې ملکي مرګ ژوبله نشته، خو شپږ افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وخت ده او ګڼ خلک له خپل کورونو نه بې ځایه شوي دي. همداراز په کابل کې وی غونډې کې بیا د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان ویلي چې د هلمند پیښې ته په اشاره وایي چې افغان امنیتي ځواکونو اتیا طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. تکل صاحب موږ سره د هلمند ولایت والی ویان عمر ځواک غږېدلی دی او دا چې په کومو سیمو کې جګړه روانه ده او کومې د طالبان لخوا نیول شوې وي د هغو په اړه راسره غږېدلی. دا غږ به په اوریدونکو هم واورو. بیرته به راشو.
افغان ځواکونو فعلاً مسجد عملیات دي په نمبر یک شهرا کې، نوی ولسوالۍ، ندلی ولسوالۍ او چنجي سیمه کې په دې حکومتونو فعلاً مسجد عملیات دي. ځانګړي کاته او واکمنۍ ځواکونه د دلي سیمې ته وضعیت کنټرول کړی دی. فعلاً ګڼ شمېر مخالفین او تلفات پکې رسېدلي دي او دمګړی هم مصروف دي چې څو شغل لاس واخلي سیمې بېرته تحت.
تکل صاحب موږ په هلمند کې لزایی خبریالانو سره هم وغږیدلو، هغه جزئیات چې وغوی راکړل هغه دا و چې طالبانو لخوا اوس هم د سیمو نیولو لړۍ روانه ده. دوی وایي چې په لشکرګاه کې د باباجي سیمې تر څنګ اوس نن تازه د بولان چې دریمه حوزه ده هغه هم د طالبانو له لورې نیول شوې ده. موږ غوښتل چې له دفاع وزارت سره وغږیږو په دې اړه، خو تر اوسه پورې هغوی ځواب نه راکوي. وایي چې لږ وروسته به د پیښې او یا د هلمند د جګړې وروستي جزئیات له رسنیو سره شریکوي.
بله، ډیوی طالبانو مخکې ویلي وو چې دوی په لویو ښارونو حمله نه کوي، او دا فکر کوم چې له امریکا سره په موافقه کې هم د دې مسلې یادونه شوې وه. نو په هلمند کې د دې حمله هدف څه دی او دې ته څه ځواب وایي؟
موږ طالبانو سره وغږېدو، همدا پوښتنه موږ هم ورسره مطرح کړه. ورته وویل چې تاسو داسې ژمنه کړې وه، نو څنګه په هلمند کې جګړې زور واخیست او بالاخره تاسو ځینې سیمې او مهمې سیمې نیولې دي؟ هغوی وویل چې موږ اوس هم په خپلې ژمنې ته ژمن یو، موږ دغه خپل تعهد نه یو اوښتي. خو د دوی په وینا او هغه دلیل چې دوی وایي هغه دا ده چې دغه سیمې چې اوس جګړه پکې روانه ده او یا د دوی لخوا نیول شوې وي، دا پخوا د دوی تر واک لاندې وي او یو څه موده وړاندې افغان امنیتي ځواکونو لخوا بیرته ورڅخه اخیستل شوې وي. خو اوس هغه خلک چې هلته میشت دي هغوی دوی ته شکایتونه کړي او دوی مجبور شوي دي چې بیرته عملیات وکړي، حمله وکړي او هغه ځایونه ونیسي. د دوی په وینا چې دا په دې رژمن څخه دوی نه دي اوښتي، دوی حمله نه ده کړې، دغه سیمې پخوا د دوی تر ولکې لاندې وي.
مننه ډیوی نادر د هلمند د وروستیو حملو د جزئیاتو او په دې اړه د طالبانو د غبرګون په اړه د مفصلو معلوماتو په خاطر. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای هم د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیکه له لشکرګانه راسره دی او په دې اړه د نورو جزئیاتو پوښتنه ترې کوو. دای صاحب، یو خو د چارواکو خبرې دي او یو حقیقتا په سیمه کې وضعیت څنګه دی؟ په تیره په باباجي کې چرته چې ویل کېږي د حملو تر ټولو زیات تمرکز هلته دی.
تکل صاحب، دغه اوس زه تاسو سره خبرې کوم. د لشکرګاه پر شاوخوا په خاص ډول باباجي کې جګړه نشته، ځکه باباجي تیره ورځ دوه بجې د طالبانو لاسته لوېدلې سیمه ده. په کلي ډول افغان ځواکونه د هغې سیمه راوتلي دي. تېره شپه د بولان په نوم د لشکرګاه ښار درېیمه حوزه تر نیمایي ډېره زیاته طالبانو نیولې ده، او په دې سیمو کې ترکشونه کړي دي او دا په داسې دي. اما یو ساعت مخکې د هلمند امنیت قمندان په یوه لنډه مرکه کښې د رسنیو سره راښکاره شو، او په ظاهره څو ټانګونه چې د لسې له پورته وه جوړ کړي وه، او رسنیو ته وویل چې دغه اوس چې ځواکونه حرکت کوي او مازدیګر ته به د خپلو لاسته راوړلو په اړه تاسو ته معلومات درکړي. هغه کسه هم ونه ویل چې دوی چیرې دي عملیاتو ته، خو جګړه د لشکرګاه پر شاوخوا دومره خورا ده چې سړی نه پوهېږي چې حکومت به په کومه سیمه کې عملیات کوي. دغه اوس د لشکرګاه پر څلورو خواوو باندې طالبان راګرځېدلي دي، په ټولو سیمو کښې حاکم دي. تېره شپه جګړه ډېره نه ده شوې. تر ټولو لوی مشکل د بېځایه شوو کورنیو دی. دغه اوس زه تاسو سره خبرې کوم د دې نه لس کسې مخکې. زه د لشکرګاه ښار د بولان یعنی درېیمې حوزې د پلنه چې د هلمند پر رود جوړ دی او لشکرګاه ته د وګرو مرور لاره ده راغلم. د تېرې ورځې راهیسې په زرګونو کورنۍ لشکرګاه ته د خپلو وسایلو او لومړنیو توکو د اسیا وړ خپلو حیوانانو او ماشومانو سره را روان دي، حرکت یې را کړی، او دا اوس هم دغه لړۍ ادامه لري. دوی دوه خبرې کوي، یا دې زموږ د سیمو کښې عملیات وشي چې موږ بېرته خپلو کورونو ته ولاړ شو، او یا دې زموږ سره مرستندوی ادارې عاجلې مرستې وشي. یعنی داسې کسان هم وه چې زه یې لیدلم چې زما سره کمره وه، ولې زما نه یې د کرایې د کور پوښتنه کول چې د کرایې په نوم به کور نه وي. ښار کښې کورونه ډک دي او بیا هم خلک د خپل سر د پناه کولو دپاره را روان دي.
بله، دای صاحب، نادلی کې چې د هلمند دروازه ده له یوې خوانه، هلته امنیتي وضعیت څنګه دی او له هغه ځایه هم خلک بې ځایه شوي دي؟
دغه ولسوالي چې تاسو نوم واخیستې دا لشکرګاه سره په یوه ستر مسط کې تر ټولو پر نفوسه شنه زراعتي ولسوالي ده. د دې ولسوالۍ یوازې مرکز دغه رنګه د چانجر حوزه
او د لوی مانده او څو د ملیون د پوسټې پاتې دي. دغه ولسوالۍ کې د له جنګ ټولې کې خوش شوي دي او وسوال طالبان ته چې د خلکو د معلوماتو مخې ته راکړل شوی دی. مخکې چې زه تللم د جدایتون کورنۍ ته مرکې کړې دي او کورنۍ کې داسې چې دي تر کسان کار ځان ته پنځه جوړې دي او د جنګ لپاره ماته جنې شي. اما ما د هلمند امنیت کمانډان څخه مشخص پوښتنه وکړه چې کوم کوم سیمې چې سلاسه وتلي دي وسط طالبان کول څه دي. هغه د کوم جنې نو مونږ هیڅ وویل چې د ځینو سیمو څخه موږ په دوه دلیله تاکتیکي په شاته کړی دی. هغه دا دی چې یو خو ملکي کسان ته طلبات ورسېږي مالي ودانۍ ځان روان وړي او دوهم مطلب دا دی چې افغان ځواکونه طلبات مخه ونیسو بیرته دا ځواکونه احیا کړو او ډېر ژر د نادالي ولسوالۍ د لاسو وتلې سیمې او د ښار دریم حوزه بولان او د ښار څلورم حوزه باباجي چور سره د طالبان څخه دي دا درته ونیسو.
مننه. دای صاحب کلن را ته وایي چې دغه بولان او باباجي سیمه چې تاسو یادوي او بیا نادلی هم نخته سیمه د لشکرګا سره د پدې معنی ده چې لشکرګا د سقوط په درشل کې دی. دای صاحب تاسو زمونږ غاک ناوري په هر صورت زمونږ له خبريال سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده. ولی په هر صورت مونږ په کافی اندازه معلومات له خپل خبريال الیاس داینه ترلاسه کړل. ولی د ازادي رادیو پر اتلونکو خبرونو کې به بیا هم د هلمند وضعیت او امنیتی چارې له نږدې نه وڅېړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري او اوس هم ورځو اقتصادي خبرونو ته چې ناجي سپي چمتو کړی دي.
د افغانستان د صنایعو ټولنه وایي د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو ته د دولت لخوا د سړو اوسپنو د ورکړې د پروسې په بندولو سره د یادو فابریکو تولیدي کارونه کم شوي دي. د افغانستان د صنایعو د ټولنې رئیس احمد پیمان ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د اوسپنې د ویلې کولو په برخه کې په 50 فابریکو پانګونه شوي چې له دې شمېر اوس 10 فعال دي. د افغانستان د صنایعو د ټولنې رئیس وایي اوسمهال 900,000 ټنه اوسپنه له بهر واردېږي. له بلې خوا د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر حکم کړی او یو کړندلار جوړه شوې چې ډېر ژر به دا ستونزه هواره شي. د ننګرهار د ګمرک مسؤلین وایي د دغه ګمرک عواید په تیره یوه اونۍ کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. د ننګرهار د ګمرک رئیس نصرالله صاحبزاده وویل په تیره یوه اونۍ کې دغه ګمرک 490 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. ښاغلی صاحبزاده د دغه زیاتوالي لاملونه د سوداګریزو چارو ګړندیتوب، اصلاحات، شفافیت، سوداګرو ته د قانوني اسانتیاو رامنځته کول او په چارو کې همغږي یاد کړل. د یادونې د ننګرهار ګمرک تیر کال 133 میلیونه افغانۍ عواید درلودل او د کابل په شاهزاده سرای کې لسنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ، یو یورو 9 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3 افغانۍ.
ل پی یو استودیو د ازادۍ رادیو غربنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، سورزو یوې نړیواله موضوع ته خو له هغه وروسته به بیا هم د افغانستان کورنیو مسایلو ته دوام ورکړو. د تاجکستان د ولسمشرې د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې امام علي رحمان د 15مې دورې لپاره بریالی شوی دی. د رحمان پر وړاندې چې له 1992 کال راهیسې واکمن دی، 4 نور کاندیدان درېدلي وو چې د منتقدینو په وینا ټول د حکومت پلویان دي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون اعلان کړی چې د رایې ورکولو په شرایطو برابرو په سلو کې څه باندې 15 خلکو په دې انتخاباتو کې ګډون کړی و. نور جزیات د نوریاس نوری پراپور کې واوري.
د تاجکستان د ولسمشرۍ د تېرې ورځې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې په سلو کې نږدې 1.5 رایې د هېواد د اوږدې مودې واکمن امام علي رحمان ته ورکړل شوي او د یوې بلې 2 کلنې دورې لپاره یې ولسمشري ګټلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دې هېواد کې انتخابات چې د حکومت تر کلک کنټرول لاندې ترسره شول تر ډېره تشریفاتي بڼه لري. د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر بختیار خدایارزاده نن وویل چې د ټولو مستحق رایه ورکوونکو په سلو کې څه باندې 50 خپلې رایې کارولي او نږدې 91% هم امام علي رحمان ته ورکړل شوي دي. امام علي رحمان چې له 1992 کال رئیس قدرت په لاس کې لري، له دې مخکې د ولسمشرۍ څلور نور انتخابات چې هیڅ یو یې د لویدیځ څارونکو آزاد او شفاف نه دي بللي ګټلي وو. 88 امام علي رحمان د شوروي د دورې وروسته هغه بل واکمن دی چې په بلاروس کې له الکساندر لوکاشنکا ډیر په قدرت کې پاتې شوی دی. د نوموړي په وړاندې په دغو انتخاباتو کې څلور کاندیدان چې زیات پیژندل شوي نه دي او ګوندونه یې حکومت پلوي دي درېدلي وو. تر ډېرو دغو کاندیدانو ته په داسې نظر کتل کېږي چې انتخاباتو ته ظاهرا د سیالي بڼه ورکړي. د دغو څلورو کاندیدانو یوازې یوې 3% رایې ګټلې او د نورو رایې له 2% کمې دي. د تاجکستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وویل چې د دغو انتخاباتو رسمي نتیجه به په یوه اونۍ کې اعلان شي. د ازادي راډیو د تاجکستان څانګې په دغو انتخاباتو کې د بې نظمۍ راپورونه ورکړي دي. په یوه ویډیو کې ښکاري چې په دوشنبه کې د رایې ورکولو په یوه مرکز کې 2 رایې پاڼې په صندوقونو کې اچوي. په شمالي ښار خوجن کې 2 رایې ورکوونکو د تاجکستان څانګې خبریال ته په ښکاره ویلي چې له یو ځلې زیاتې رایې ورکړې دي. دغو ښځینه رایې ورکوونکو ویلي چې د خپلو کورنیو د نورو غړو لپاره یې رایې کارولي چې دا په تاجکستان کې غیر قانوني عمل دی. په تاجکستان کې د ولسمشرۍ انتخابات داسې مهال ترسره شوي چې د دې هېواد اقتصاد د کورونا او بعد خپرېدو له امله ډېر زیانمن شوی دی. هغه په سلګونو زره کسان چې د کار کولو لپاره روسیې ته تلل او بیرته کورونو ته به یې پیسې رالیږلې، اوس په خپلو کورونو کې ناست دي او په تاجکستان کې هم ورته د کار زمینه نه ده برابره. دغو مهاجرو کارګرو د تاجکستان له اقتصاد سره ډېره مرسته کوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجیې ساپۍ د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبره شوی دی.
هشت سو ورځپاڼې په کابل او ولایتونو کې د ناامنیو او جنایي پیښو په زیاتېدو لیکنه کړې ده. وړاندې د کورنیو چارو وزارت طرحې ته اشاره شوې چې دغه وزارت جنایتکاري ډلې، زورواکي او قاچاق کوونکي ډلې نیولي، خو په وینا یې واقعیت دا دی چې جنایتکاري ډلې لا هم موجود دي او دا ډلې په یوې لاعلاج ناروغۍ بدلې شوې دي. خو ورځپاڼې لیکلي دغه طرحه دا چې کارنده نه وه، بلکې پیښې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د لیکوال په باور که څه هم اقتصادي ستونزې په دغو نامنیو کې رول لري، خو په وینا یې دا سبب نه شي کېدای چې حکومت له مسؤلیته اوږي سپکې کړي. هشت صوب ټینګار کړی چې په کابل کې د ناامنۍ، غلا او وژنو په تړاو د حکومت بې غوري او ناغېړي د دې سبب شوي چې خلک د حکومت له کړنو ناراضه شي او ورو ورو د امنیت په برخه کې پر حکومت خپل باور له لاسه ورکړي. مسیر ورځپاڼې هم د کابل په ګډون د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ناامنیو په مسلې اندېښنه ښودلې ده. ورځپاڼې لیکلي چې په دې ورځو کې په کابل کې هر ورځ د غلا او وژنو پیښې ترسره کیږي چې حکومت هیڅ داسې ګام نه اخلي او د دې پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی. څرمقل لیکونکي دا کړي چې د خلکو له پرلپسې غوښتنو، فریادونو او شکایتونو وروسته دومره ویل شوي چې په امنیت شورا کې په دې اړه بحث شوی او د کورنیو چارو وزیر د پولیسو څو حوزو ته تللی او نمایشي عکسونه یې اخیستي دي. څرمقل لیکونکي په وینا دا چاره د دې سبب شوي چې پر پولیسو او په ټوله کې پر حکومت د خلکو باور راکم شي او ورو ورو د امنیت په ټینګښت کې له حکومته ناهیلي شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې پوښتنه کړې چې د کابل د امنیت او ثبات لپاره باید څه وشي. ورځپاڼې لیکلي چې د وسلوالو غلا او ترڅنګ د وسلوالو مخالفین لخوا هم په ښارونو کې فعالیتونه او د هغوی لخوا هدفي وژنو زور اخیستی دی. ورځپاڼې ټینګار کړی چې د کورنیو چارو وزارت باید په دې برخه کې جدیت نه کار واخلي، د کابل په شمول په ټول هیواد کې د امنیت او ثبات ټینګ کړي. هیواد ورځپاڼې همدارنګ لیکلي د دې لپاره هر ارګان خپل مسؤلیت لري او قانون پر ټولو باید یو ډول پلی شي چې په خبرې له دې پرته حالت نور هم خرابیږي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې 19 پروګرام کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې د جګړې د شدت پر علتونو بحث کوو.
اوس په هر شکل چې دوی لازم بولي باید پر مذاکراتو فشار واریږي او د فشار په نتیجه کې خچسر د مذاکراتو او اصلي لوري ته واړول شي.
مخ کې تر هغه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د هغو لاس افغان ماشومانو د برخلیک په اړه چې په پاکستان کې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور له یوې دینی مدرسې نه نیول شوی دی. په اسلام آباد کې افغان سفارت له پاکستاني لوري سره خبرې پیل کړې دي. د پېښور پولیسو ویلي چې لاس افغان ماشومان چې پاکستان ته په غیر قانوني ډول سفر کړی د اکوړې خټک له یوې دینی مدرسې نیول شوی دی. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د پاکستان په دینی مدرسو کې د افغان کډوالو زده کړه کومه نوې خبره نه ده، خو دا خای نوې وی چې یو شمیر افغان ماشومان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د خیبر پختونخوا له یوې دینی مدرسې د پولیسو له لوري نیول کیږي. که څه هم دغه ماشومانو د نیولو دقیقه نیټه نه ده څرګنده، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د برخلیک په اړه خبرې له پاکستاني لوري سره پیل شوې دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان سفارت په اسلام آباد کې او د افغانستان جنرال قونسلګری په پېښور کې د پاکستان هیواد د دولتي مسؤلینو سره د هغو لسو ماشومانو د تسلیمېدلو او د هغوی د انتقال په هکله افغانستان ته د پاکستان لوري سره په مقرر ډول په تماس کې دي، تر څو وسی کولی دا ماشومان ډېر زر بیرته وطن ته او د دوی کورنۍ ته ورتسلیم کړي.
خغلی هیواد که څه هم ونه ویل چې یاد ماشومان د افغانستان د کومو سیمو اوسیدونکي دي، خو په خیبر پختونخوا کې د افغان کنسلګری یو چارواکي عبدالحمید سیمایز رسنیو ته ویلي دي چې یاد ماشومان د افغانستان د بدخشان د هغه سیمې اوسیدونکي دي چې طالبان پرې ولکه لري. نوموړي ویلي طالبانو د مذهبي زده کړو لپاره په غیر قانوني ډول دغه افغان ماشومان د اکوړي خټک یوې دینی مدرسې ته استولي دي، خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې تیر ورځ د خیبر پختونخوا ایالتي محکمې اړوند چارواکو ته امر کړی چې یاد افغان ماشومان دي د دې ډاډ د ترلاسه کولو په صورت کې چې خپل کورنیو ته بسپارل کیږي افغان کنسلګری ته وسپاري. محکمې دغه شان چارواکو ته امر کړی چې دا کوړه خټک د دغه مدرسې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی منتظمین هم ونیسي او په دې اړه ترې پوښتنې او څېړنې وکړي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په لومړي ځل پاکستاني پولیس له یوې دینی مدرسې لس تن افغان ماشومان د اسنادو د نه درلودلو په تور نیسي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي آریان یون ازادي راډیو ته وویل
پاکستان هیڅ کله د افغانستان په برخه کې د دوی سیاست تغییر نه دی کړی. دا صرف د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي چې په دې ډول دنیا ته وخی چې موږ د افراطیت مخه نیسو. نو ځکه یو څو کسیته ماشومان نیسي او وایي چې دا بیا اسناد دي، حال دا چې په زرهاو ماشومان هلته ټول بیا اسناد دي. هلته په مدرسو کې جذبه وي، خو بدبختانه چې دینه د افراطیت درسونه ورته ورکوي او بېرته زموږ د هېواد په خپلې خاورې په ضد یې بېرته ترېنه استفاده کوي.
هغلی یون وایي پاکستان باید د ماشومانو د نیولو پر ځای په یاد هېواد کې دننه هغه سلګونه دینی مدرسې وتړي چې د افغانستان پر ضد پکې زده کوونکو ته روزنه ورکول کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه خان محمد اسلامي ارلي کې همدا اوس د نادلي ولسوالۍ پر زیاتو سیمو سخت جنگ روان دی. زیاتې سیمې طالبانو نیولې دي. اوس خالي د ولسوالۍ او قمندانۍ تعمیر د حکومت په لاس کې دي. کریم الله له زابل نه لیکي طالبانو له امریکا سره په موافقه کې ژمنه کړې وه چې پر ولایتونو به حمله نه کوي، نو بیا پر هلمند باندې جګړه د څه لپاره؟ نو طالبان غواړي د زور له لارې ولایتونه ونیسي چې دا فکر دې له ذهن نه وباسي. نصر احمد الکوزای د هلمند نه لیکي افغان ځواکونه په قوي مورال سره جګړه کوي او وسلوال طالبان به سخت وځپي. اوس هم جګړه خال خال روانه ده. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکي افسوس د افغانانو پر حال، هر ورځ تر سلو زیات مسلمانان په شهادت رسیږي. سوله نسته، پر افغان ولس د اور لمبې بلې دي. جیلانی سرحدی له هلمند لیکلی چې په هلمند کې وسلوالو طالبانو جنگونه ورځ تر بلې زیات کړی دي. همدا اوس ډیر شدید جنگ شروع دی. عزیز زابلای له زنجیر نه لیکي، هیڅ چا تصور نه کوي چې طالبان به له خپل دریس څخه په شا شي او له حکومت سره به مخامخ خبرو تکینی. اوس چې د دوی دواړو استازي په یو تالار کې د سولې خبرې مخ ته وړي، نو که د خدای رضا وه افغانستان ته به سوله راځي. او محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، طالبان چې په یو میز را سره د سولې خبرې کوي او په بل جهت کې وحشت ته زور ورکړی، نو غواړي څه وښیي. 40 میلیونه افغان وګړي درڅخه د سولې په تمه دي او د اوربند غوښتنه کوي چې قتل عام بند کا، وطن مه کنډوله کوه، وحشت او دهشت مه کوه، خو تا د پردیو ډول ته اتڼ اچولی دی.